دا مشال رادیو دا زستا سو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د ماسپخین 3 بجې دی په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د پاکستان سپریم کورټ د عدالت د سپکاوی په تور وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مجرم ګرځولې دي د دې رسته حال نه تاسو خبرو د پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ مارک ګروسمن د پاکستان د سفر تازه حال باووري د دې سربیره په ملکی او په نړیوال موضوعاتو رپورټونه لرو په خبرونه کې 19 پروګرام روخانه مستقبل کې د نوي کل لپاره روس کې د وظیفو په اړه معلومات هم اوریدل شي خدار سن وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د عبدالحی کاکل نورو
سرټکی د پاکستان د سپریم کورټ د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې مجرم ګرځولې دي د افغان فوج کمانډان وای په غزنی کې پروانو فوجي عملیاتو کې د یالس پاکستانی او عرب وسوال وجل سوی دي په شام کې سرکاري میډیا وای په وستي شهر حمص کې 14 لښ تلژ شپارس کسان وژل دي اوسم د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دوهینې عدالت په مقدمه کې مجرم ګرځولې دي خو البته ورته د جیل سزا نه دا اورولې د سپریم کورټ او کسیزه بنچ د فیصلې دا اورول پر وخت ول چې د عدالت د کاروای تر ختمېدو پورې وزیر اعظم مجرم دی د دې فیصلې 1.5 سیکنډ ورسته عدالت برخاست سو د یوسف رضا ګیلانی وکیل بریسټر اعتزاز حسن خبر اعلان تول چې وزیر اعظم به په خپل چوکۍ پاتوي
وزیر اعظم رہیں گے اس فیصلے کے بعد بھی جو بھی فیصلہ ہو
اعتزاز حسن وائی وزیر اعظم با وزیر اعظم وی د دې فیصله ورستهم د وزیر اعظم له چوکۍ د لری کولو آئینی طریقہ دادا چې هر کله د یو غړي د اهلیت یا نا اهلیت پاړه چې هر پښتنه راپورته کیږي هغه به سپیکر ته لیږل کیږي په یوسف رضا ګیلانی د صدر آصف زرداری خلاف د سویزرلند چارواکو ته د خط نه لیکلو په لړ کې د عدالتي فیصلې زخه د سرغړونی تورو خو د نومول دریزو چې د آئین لمخي صدر ته استثناء ترلاسه ده نو ځکه خط ونه لیږلې پاکستان ویلي د نیټو سپلای پاړه د تیر کال د نومبر د میاشتې لمخه تګلاره نور قانوني حیثیت نه لري په اسلام آباد کې د افغانستان امریکا او پاکستان درې اړخیزې غونډې وروسته د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر جلیل عباس خبري کانفرنس ټول د نیټو سپلای پاړه به د کابینې د غونډې د فیصلې پر رڼا کې ګامونه اخیستل کیږي جلیل عباس وای د نیټو د سپلای پاړه د نومبر د میاشتې وړاندې انتظامات نور قانوني حیثیت نه لري موږ به د اړتیا وړ انتظامات او د عمل به هغه وخت شروع کوو کله چې موږ له کابینې لارښوونه ترلاسه کړو په دې موقع د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن وویل دواړه هیوادونه باید ستراتیژیک پایښت لرونکي او په واضح توګه تشریح شوي اړیکې ولري د پېښور هایکورټ د سیول ایویشن اتارټي د مشر د ماتلولو حکم ورکړی دی عدالت مرکزی حکومت ویلي چې تر څو د بهرنیو ماهرونو ډله د پاکستان د جهازونو د ټولو کمپنیو د الوتلو د معیار جاج ونوانخلي تر هغه به نوموړی ماتلوي په پا پاکستان کې په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې دوی الوتکې راغورځېدلې چې تازه پېښه د تیرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې رامنځته شوې وه د بوجا ایرلاین د الوتکې په راپریوتو کې 128 کسان مړه شوي وو د افغان فوج یو قمندان وای په غزنی کې پروانو فوجي عملیاتو کې د یالس پاکستانی او عرب وسلوال وجل سوی دي په غزنی کې د افغان ملی اردو قمندان داود وفا وفادار مشال ریډو ته ویل دغه وسلوال د چهارشنبه په ورځ د نیټو افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وجل سو نو موري زیاته کړه د عملیاتو هدف ته قرباغ وسلوالي و چې یو برخه د طالبانو په کنټرول کې ده د پوینا په دې محال د وسلوالو یو مهم مشر قاری نصرت هم نیول سوی دی د امریکا په سینټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند سینیټر او د دې ایوان د خارجه چارو د کمیټې غړي سینیټر مارکو روبیو ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا پالیسی مبهمه ده د نوموړي په خبره په افغانستان کې د بې ثباتۍ یو وجه دا ده چې په سیمه کې خلک او هیوادونه په یاد هیواد کې د امریکا د اوږدمهاله رول په اړه د بې باوري ښکار دي خو د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیک تړون په لاسلیکولو یې هیله وښودله چې له دې سره به په دې بې باورۍ کې څه کمی راسي د خبرې نوموړي په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ لخوا یوې جوړ شوې د سورې ته د وینا پر وخت کړي نوموړي دغه راز د امریکا پر حکومت غږ وکړی چې د افغانستان د امنیت او ثبات په ټینګښت کې دی له دغه هیواد سره کړي خپلې ژمنې عملي کړي. په شام کې سرکاري میډیا وایي په وستي ښار هومس کې چاودنې لښته لږه شپاړس کسان وژلي دي. د دوی په وینا باغیانو چاودیدونکو مواد په خطا چاودلی دي، خو حکومت مخالفه یو مبارز وایي دا خبره یقیني نه ده چې چاودنه ولې سوې ده. د دې په وینا په چاودنه کې تر 50 زیات کسان وژل سوي دي. اني شاهدان وایي چاودنه د امنیتي ځواکونو د بمبار له وجې سوي ده. د شام پر حالاتو نظر ساتونکي د بشري حقوقو یو سازمان د ملګرو ملتونو له څارنوالانو د چاودنې د پلټنې غوښتنه کړې ده. بلخوا د مخالفه ګوندونو فعالین وایي فوج په شام کې د پنجشنبې په ورځ 9 نور کسان وژلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په اروپایي ټولنې غږ کړی چې په 1990 کې په کوسوو کې د رامنځته سوې شخړې پر مهال د سرب او البانوي وګړو لخوا د ترسره سوې ممکنه جنګي جرمونو تحقیق لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. امنیسټي انټرنیشنل په اروپایي اتحادیې غږ کړی چې په کوسوو کې خپل مشن یولکس لا نور پیاوړی کړي او دې له دې لومړیتوب ورکړي چې پکې د نور پولیس والا، ججان او څارنوالان وټاکي. ادارې دا هم ویلي چې د جګړې وروسته د ترسره سوي جرمونو د تحقیق په لړ کې هم نورو کامونو ته ضرورت دی چې پکې سرب، روما او نور په نشه سوي وو. نړیوال بانک وایي په نړۍ کې د خوړو بیې مخ په لوړېدو دي. د بانک په وینا د دې وجې د تیلو زیات قیمت، ناسم موسمي حالات او د ایشیا په بازار کې د خوراک د رمتولو غوښتنه ده. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کړل. تاسو د مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او ریدلې او لوستلې شي. د پاکستان سپریم کورټ د عدالت د سپکاوي په تور وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مجرم ګرځولې دي. د واکمن ګوند یو غړی او وفاقي وزیر نظر ګوندل دا فیصله غلط بولی.
مکمل طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ غلط ہے.
بلخوا قانون دان افتخار گیلانی دے فیصلے تا سدا سی گوری
جو قومی اسمبلی ممبر پاتے نہ شو نہ مطلب دا سی اگر نہ دا اس وزیر اعظم پاتے نہ شو مخ کے ہاں بالکل دا اپیل کولش سپریم کورٹ کے لوئے بینچ تا.
دا پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد مارک ګروسمن په اسلام آباد کې له پاکستانی لوړپوړو فوجي چارواکو سره لیدل دي. اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې مارک ګروسمن ویلي په سلاله پیخي ولسمشر باراک اوباما خفغان خودلې.
I think the president of Obama, sir, because I'm quoting him, about respecting the laws, condolences to families.
په خبرونه کې اونیس پروگرام روخانه مستقبل هم لرو چې نوې کله لپاره په روس کې د وظیفو په اړه معلومات اوریدل شي. اوریدل یې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت د سپکاوي په تور مجرم ګرځولې شوې دي. د سپریم کورټ و کسیزه بنچ د معاملې د اوریدنې پر مهال په خپل فیصله کې ویل ګیلانی به تر هغه مجرم وي چې عدالت نوی برخاست شوي. تر دې فیصلې نیم منټ وروسته عدالت برخاست شو. پر ګیلانی تور و چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد یې د سورزلند چارواکو ته لیک نو واستولې. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت مجرم ګرځولو وروسته تر عدالت برخاسته کېدو ورته سزا واورول شو کمه چې 1.5 سیکنډ وا. نن د سپریم کورټ ورکنی بنچ مشری جسټس ناصر الملک کولا په خپل فیصله کې ویل چې وزیر اعظم قصدن سویس حکام ته خط لیکلو حواله سره په عدالتي حکم عمل درآمد ونکړو او دا عدالت وزیر اعظم د توهین عدالت جرمدار ګرځوي او تر عدالت برخاسته کېدو ورته د قید سزا اوروي. فیصله اورول وروسته ورکنی بنچ د عدالت د کمرې نه لاړل او وزیر اعظم سزا پوره کیدو وروسته د خپل وکیل اعتزاز احسان او نور وفاقي وزیرانو سره وزیر اعظم هاوس ته لاړو. د عدالت د ودانۍ نه بهر مشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی ممبر او خوراک او زراعت پخوانی وفاقي وزیر نظر محمد ګوندل اول
مکمل طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ غلط ہے.
په مکمل توګه زدا ویم چې دا فیصله غلط ده. موږ به د پاکستان آئین په نظر کې ساتو او آئینی لار به خپلو او هیڅ غیر آئینی ګام به نه پورته کوو. آئینی لار خپلولو کې د فیصله خلاف اپیل هم شامل دي او موږ سلا مشورې وروسته خپل کړنلار ټاکو.
د ریلوي وفاقي وزیر غلام احمد بلور وایي چې عدالت د فیصلې بعد د ملک په نورو پارټو څخه اثرات نه پریوزي. دفاع وزیر احمد مختار مشال ریڈیو ته ویل چې وزیر اعظم خپل سزا په عدالت کې پوره کړه. هغه مخکې هم وزیر اعظم وو او راتلونکو کې به هم وي.
کیبینیٹ میٹنگ ہوگی، اس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے.
کابینی اجلاس بکے گی اور آخر کے بعد فیصلہ کولی شی چې راتلونکو لپاره سکن لارا و ٹاکل شی. پاتشوا د وزیر اعظم خبره نو هغه به خپل چوکۍ برقرار وي، ځکه چې د هغه سزا خو په عدالت کې ختم شوا.
د قانوني چارو کارپو بیرستر باچانا چې کله مشال ریډیو او پختل چې په آئینی توګه د فیصلې وروستو د یوسف رضا ګیلانی به څه حیثیت وي، نو هغوی وینا دا
لا هغه وزیر اعظم دی، د نیشنل اسمبلی ممبر دی، چې سو پوری داغه د نیشنل اسمبلی ممبرۍ نه ختم شوی، هغه پوری داغه د مقام چې کم دی نه په خپل ځای باندې دی. او دویم دا هم کې دی شي چې نن دا غوی وکیل چې کم دی د عدالت ته نظر ثانی لپاره درخواست کړي، او هغه سره دا استدعا هم کړي چې چونکی تاسو خو مجرم چې کم دی دا دی وخت دا ثابت کو، خو چونکی مونږه نظر ثانی کوو نو په دې فیصله باندې هغه پوری عمل درآمد دی نه کیږي، نو هغه پوری به دا شی ایثار شي.
یاد دیوی چې سپریم کورٹ و رکنی بینچ دروان میاشتې په 43 نیټه د وزیر اعظم خلاف فیصله محفوظ کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان سپریم کورٹ لخوا څنګه تاسو واوریدل چې د عدالت د سپکاوي په تور مجرم ګرځولې شوې دي. زموږ همکار منور شاه د قانون چارو یو کارپو او پخوانی وزیر افتخار ګیلانی سره په دې اړه خبرې کړي، او په اثر کې ته پوښتلی چې آیا دومره لږ او علامتي سزا په نتیجه کې په قانوني او په آئینی توګه وزیر اعظم په سید یوسف رضا ګیلانی وزیر اعظم پاتې کیدی شي او کنه. نو دی وایي
فیصلہ خون عمران آگا کنوکشن ہو سو سزا و تو شوا صرف آگا قید آ گئی آگ وقت پر اوکڑا سے سو وقت پر سپورٹ پوچھت سے وے نہیں جو پر سر پاس دلے نہیں نو آگا سزا سر تو سر فرق نپلی ہو زی مین خبر دادا سے آگا کنوکشن ہوش لے نو ما پر نظر سے آئین تا تو گورا ما پر نظر سے آگا کنوکشن ہوش لے آگا نپس اسا ممبر نشو پاتے دے کامی اسمبلی کامی اسمبلی ممبر پاتے نہ شو نو مطلب دادا سے آگا نہ داغ اس وزیر اعظم ہم پاتے نہ شو.
ہاں جی، نو دے مقدمہ کی اڑان دے اس سے کاروائی کے دلے مطلب وزیر اعظم گیلانی اپیل کولے شی کسنگا
مخ کے. ہاں بالکل، دا اپیل کولے شی سپریم کورٹ کے لوئے بینچ تا ولے دا خود وجہ جانو تا بغن پس اس لوئے بینچ آوری دا کاروائی کورواڑی نو ما پا نظر اس آگا آگا نہ دا پاتے
وزیر اعظم. نو وزیر اعظم گیلانی پا اخلاقی بنیاد باندھے استعفا ورکی او دس گمان کی
اخلاقی خو خود خود شتا خو اخلاقی خو ڈیرا زیادہ خبر ہے بالکل صحیح اخلاق کیا تو گلا بد قسمتی دا حکومت دا لگتے وہ سب پورے لگتے کمزوری ثابت شوی دی صدے میں ویلا اخلاقیات کئی کا نہ کئی لیکن اخلاقیات ہم دا تقاضا دے اغم نا تقاضا دے آئین ہم نا تقاضا دے
پا دے عدالتی کاروائی کے چسنگ دا فیصلہ وشولا او دا داول بیا پکے وزیر اعظم تا سزا واورا وشوا نو زیادتر پا عدالتی کاروائی کے تاسو اینے او تیر شوی ستاسو دا نظارا چے اولاندینے فیصلے دا حوالے پا توگا استعمالی گی نو تاسو سا فکر کوئی چے پا مستقبل کے دا بلکم وزیر اعظم پا حقلا دا داول کمی فیصلے لپارا دا فیصلہ با پا حوالا کے استعمالی گی کسنگا؟
یقیناً حوالہ کی خواہ دا فیصلہ صرف وزیر اعظم تھا نا ہر چھتا استعمال گی وہ آئین نہ آئی سے کم فیصلہ اوشی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ فیصلہ ہو کی غب ہمیشہ مو حوالے ورکو پریسیڈنٹ کیسز جو شی دو حوالہ خو ہر جگہ ورکو والے شی سے اور ڈیٹیل ججمنٹ تفصیلی خلانا در آگا لے گا اس پر وہ صرف دا شارٹ آرڈر آگا لے گا سزا مو کنوکٹ رہے ہو.
نو تاسو څه فکر کوئ چې په دې کې دا د 150 سکندو چې کومه سزا وست نو تاسو څه فکر کوئ دا ډیره یو عجیبه غونتی په عدالتي تاریخ کې په عدالتي کاروایی کې په دومره لوی
خبره وا ډیره ښه خبره وا چې دا کار وکړي او آخر وزیر اعظم کو وو کنه نو دا خو صحیح ما خپل رمضا ته وکړو کولی سپریم کورٹ وته سزا دومره ورکوي صرف همدا معنی لري پس دا کنویکشن مو وکړی او سزا مو صرف سزا علامتی سزا درکړه بس دا همیشه دا طریقه ای داسې کیسونو کې.
قانوندان افتخار ګیلانی او چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت د سپکاوي په تور چې مجرم ګرځول شوی دی په اړه مشال رادیو سره ځانګړي خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
اوز اسلام آباد تا دا اسلام آباد کې د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمن چې دا وخت په اسلام آباد په سفر دی الته پاکستانی چارواکو سره فوجي چارواکو سره او سیاسي مشرانو سره لیدلې دا وخت موږ سره د اسلام آباد ناز موږ همکار ریاض مساخیل د ټلیفون په کرخه دی ریاض استړی مشي
خوار مشي ګل ریاض ډیر مننه
ریاض لومړی راته دا وایي چې مارک روسمن د پاکستان په سفر دی په خپل سفر کې نن سهاري چا چا سره ملاقاتونه وکړل
جی ګلیاز دی خو د خارجه وزیر او دغه شانته د کمچې پاکستان پوزي سر لخکر د پاک پرویز کې یعنی د هغې سره د کاتو کړ او دغه دوران دی د کمچې دا وخت امنیتی صورتحال له کمچې دا وخت د سکیورټي خبرې اترې کیږي نو په دغه چارو باندې وسره خبرې وکړو د دې ترڅنګ چې کوم د پاکستان او د امریکای ترمنځ کم په تعلقاتو کې کم یو کلکېچ راغلو د هغې د حواري لپاره چونکی د امریکای د خصوصي استاد مارک راسمن سره
ریاض دارت وای چې د مارک روسمن په خارجه دفتر کې عباس جلانی جلیل عباسی چې د خارجه چارو سکتر دی سره یو غټ خبری غونډه هم کړی دا کدا غټ د خبری غونډه مهم ټکی راته وای
جی بالکل دا پاکستانی خارجہ سیکرٹری جلیل عباس جیلانی او د امریکای چې کوم خصوصی استاد دی مارک راسمن هغی خبریالو سره یو شریکی خبری غونډه ته خطاب کی کم چې دا وخت پارلیمانی عمل روان دی د پاکستان او امریکای د تعلقاتو په اړه پاغه باندې خبره وکړي د دوران چې کله د دینه داتا پوسو شو چې غنی د نیټو د سپلای به سکیږي یا د پاکستان او امریکای تعلقات دا وخت په کم ډګر دین د امریکای خصوصی استاد دی وینا وا چې مونږ راغلی یو د دغه مقصد د چې دا هر څه معاملات چې کوم دي دا سم لختر اولو دا کم کلکیچن حالات کې دي نو دا واپس دا توثیخ والے کم کو خدا دا سه یو ورځ نه کیږي چې مونږ رالو دا هر څه بخښي د دې لپاره مونږ لګیا یو مونږ ملاقاتونه کړي مونږ خبرې اترې هم کړي دي او پراتون کې به هم مونږ د خپل هڅه جاری ساتو ځکه چې د پاکستان او امریکای دښمن شریک ته د پاکستان او امریکای ګټ شریک ده او غواړي چې په ټول نړۍ کې امن وي په پاکستان او افغانستان کې امن وي او په امریکا کې امن وي د هغې لپاره د دوه ملکونو تعلقات ډیر ضروری دي او دوه کونه دغه تعلقاتو د اهمیت نه هم خبر دی نو ځکه کوشش کوي چې دغه شانت داتا او تریخواله رقم کړی شي
ریاض دارته وي د سلاله د پیخي په اړه مارک روسمن سو ویل
بالکل ګولیاس کله چې د هغینا د سلاله پیښه پاړه تاسو شو نو هغه د امریکای د ولسمشر باراک اوباما یو خبره هغه وړاندې کړه چې په بار بار هغې دا خبره تکراروي
I think the president of Obama, sir, has spoken on this issue extremely eloquently, and he did just as I did, because I'm quoting him, about respecting
the law. Yes.
جی ګولیاز بالکل لکه څنګه چې زمونږ اوریدونکو هم وویل چې امریکای ته په دې خبره باندې افغان دی امریکای ته په دې خبره باندې افسوس دی او کوشش وکړي چې پراتلونکو کې د داسې قسمه پیښو مخنیوي وشي او کم چې د دې او د امریکای او د پاکستان مشترکه دښمن دی هغه کلکایده د هغه نور تر هغه ډلې دي د هغه خلاف د شریکو او د موثرو کاروایي لپاره لارې چارې ولټول شي
ډیره مننه ریاض تاسو خوشحال اوسې د اسلام آباد نظم همکار ریاض مساخیلو چې د پاکستان او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد مارک روسمن د سفر تازه حال یې راکو
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلای او ریدلای او لیدلای شئ
وزو د خبر پختونخوا پیښور خار ته د پیښور های کورټ چیف جسټس د سیویل ایویشن اتارټي د مشر یا ډی جی د خپل دندې نه د لری کولو امر ورکړی دی او د ماهرینو په خارجي ټیم کې د پاکستان د الوت د کمپنو د جاج په خستو زور ورکړی دی نور تفصیل د پیښور نه غلام غوس په دې رپورت کې ورو
د پیښور های کورټ د سیویل ایویشن اتارټي د مشر د معطل کولو حکم ورکړی دی او په دې لړ کې د پیښور های کورټ چیف جسټس وفاقي حکومت ته امر ورکړی دی چې تر هغې به د سیول ایویشن اتارټي مشر یا ډی جی معطل وي تر څو چې د ماهرینو یو بهرني ټیم د پاکستان د الوتکو د چلوونکو ټولو کمپنو د الوتکو د معیار جاج نوي اغېستلې په دې لړ کې د پیښور های کورټ ډیپټي اټارنی جنرال محمد اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور های کورټ چیف جسټیس د بوجا ایرلاینز د الوتکې د راغورځېدو نه درې میاشتې وړاندې د ایر بلو هوایي الوتکې د کیس د اورونې پر مهال د امر ورکړی وو چې د ماهرینو په یو بهر ملکي ټیم دی د پاکستان د هوایي الوتکو د کمپنو جاج واخلي.
په دې کې په 19 باندې په 19 نیټه باندې د جنوري یو آرډر جاری شو چې څومره جزونه دي که هغه پی ای ای دا کاغه شاهین ایئر لائن دے کاغه بوجا دا کاغه ہر ایئر بلو دے خود آگے دے دیو بارنی ایکسپرٹ پذیرا بان معاون اوشی او کو دے دوڑان لکد الوتو قابل وی خو ٹھیک دیو سرٹیفکیٹ بور کی کنی وی نو دا مطلب چ کوٹ تے آگا منگتا دی رپورٹ را کی تر دے وقت پورے چکم دے نو پاکستان کے دا آگے سرٹیفکیٹ جاری نہ شو لکہ چ دا باہر نہ ایکسپرٹ دی رونو گستا چیف جسٹس زمنگا پدی مان ڈیرا افغان ظاہر کا آگا آگ ٹیم چکم دا باہر نہ منگو چا ایکسپرٹ دے مولا از کی آگ شوے وے نو کم از کم دا بوجا ایئر لائن دا حادثہ بنوے شوے اور سرور سرا دا ڈی جی سیول ایویشن اتارٹی سسپینڈ کو چ سو پوری دے موینے نہیں شیوی تو ڈی جی سیول ایویشن اتارٹی با سسپینڈ وی آگے پورے بد نوکری متل کڑا
دا چی قانونی کارپوہان دا پیخور ہائی کورٹ دے امر تا پسند نظر گوری چې په یو خارجي ټیم دی د پاکستان د الوتکو د کمپنو جاج واغستل شي. په دې لړ کې د قانوني چارو کارپوها بیرستر باچا مشال ریډیو ته وویل پیخور ہائی کورٹ د دیپا وفاقی سکتر او د الوت د محکمې یا سیول ایویشن اتارٹی ڈی جی تا په دې لړکی د توهینی عدالت نوٹس هم ورکړی دی. دا یادونه ورده چې په پاکستان کې د دوه کالونو په کمه موده کې دوه الوتکې راغورځېدلې دي او په دې ډول کې د ایئر بلو الوتکې د راغورځېدو له امله 125 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو او هم د دې میاشتې په 16 نیټه په پاکستان کې د بوجا هوایی الوتکې د راغورځېدو له امله 128 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا خطا سی واری دل چې د پېښور های کورټ لخوا د سیول ایویشن اتارټۍ د مشر د لری کولو پاړه رپورت تاسو واری دل اوس هم بوزو د پېښور نه بنوتا. ایکسپریس ټریبیون رسپان لیکي چې هغه وخت کې چې کله وسلوالو په بنو په جیل حمله وکړه پولیس وایي دوی سره یوازې 15 کلاشونکوفونه وو او ډیرو پولیسو یا خو ځانونه قیدیان ښکار کړل او یا هم ځانونه په تیښته بچ کړل. د دغه لیک نور تفصیل له فرخند وزیر نه اورو.
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې عمر فاروق لیکي په 2009 کال کې چکلا په سواد کې د ځای وسلوالو خلاف عملیات پیل شول. په سواد کې د ځای وسلوالو خلاف عملیات وشول او حکومت خپل عملداري پر ځای کا. نو د خیبر پختونخوا ولست اسې فکر کولو چې وست دوی په سیمو کې وسلوال ان شي راپورته کړي. خو د بنو پیخي یو ځل بیا خلک حیران کړي چې سرنګ یو نیم سل وسلوال راغلل په جیل یې حمله وکړه او 380 قیدیان یې خوشی کړل. لیکوال وایي کچېرې د وسوال د جیل کنټرول تر لاسه کولای شي نو بیا خو د بنو خار هم په خپل قبضه کې اخیستلی شي. په کاغذونو کې د بنو جیل سخت سکیورټی خودل شوی خو په حقیقت کې داسې هیڅ نه وو. دغه جیل چې په 2 کیلومتره کې د دریو پولیس سټیشنو سره نږدې دی او د بنو ټاونشپ سره خوا ته جوړ شوی د داخلي دو درې دروازې لري او بیا جیل ته دننه هم بیلې دروازې جوړې شوې دي. په هرې دروازې یو کس ولاړ وي او څوک چې هم دغه جیل ته دننه ځي نو اول یې نوم لیکل کیږي او بیا وروستو د یوې بلې دروازې نه تیریږي چې هلته هم یو کس وي او بیا جیل ته د ننوتو پر وخت یو پولیس ولاړ وي چې یو عام ټوپک ورسره وي. په دغه جیل کې د 150 پولیسو ډیوټي لګېدلې خو 109 دغلته کار کوي او په دغه شپه چې وسلوالو حمله کوله یوازې 21 په ډیوټۍ وو. ایکسپریس ټریبیون دا هم وایي 8 پولیس د ډیر اسمل خان او کرک جیل ته د بنو جیل لیږل شوي وو. 10 پر رخصت وو او شپږ چې په دغه وخت کې ډیوټي و خو موجود نه وو. یو پولیس چارواکی چې د نوم نه خوندلو په شرط وایي طالبانو لومړی د جیل په پاټک دروازه راکټي برید وکړ او دا شان یې ډزې هم شروع کړې او زیاتوي د حمله کوونکو سره جدید وسله وه او د پولیسو سره یوازې پنځه کلاشنکوف وي. نو بیا تاسو وایئ چې دوی به په پنځو کلاشنکوفو څنګه د هغوی مقابله کوله؟ پولیس چارواکو دا هم ویلي د جیله یو کس زر تر زره نورو چارواکو ته اطلاع ورکړه، خو دا ورته وویل شو چې پولیس یونیفارم اچوي نو در رسیږي. خو په دې هر څه کې یوه ګنټه تیره شوه او طالبانو خپل کار وکړ. د نوم نه خوندلو په شرط دغه پولیس چارواکي زیاتوي د داسې فکر کولو چې بس مرګ یې نږدې دی او زیاتوي په جیل کې دوه کسان چې د پانسۍ په کوټه کې ډیوټي کوي دواړه ونې ته وختل چې خپل ژوند بچ کړي او دوه نورو پولیسانو د قیدیانو جامې واچولې او د وسلوالو سره وتښتېدل او په منډه یې ځان بچ کړ. دغه چارواکي زیاتوي چې ما ډېر وخندل کله چې راته معلومه شوه دوه پولیس هم د وسلوالو او قیدیانو سره د جیله وتلي دي. ورځپاڼه لیکي یو کس د جیل په دروازه ولاړ وو او چې کوم قیدی به وتلو نو دا به یې ورته وي ځه تو سزا دي، بس مونږ ته دعا کوه او ژوند د الله په لار کې تیر کړه. اخوا پولیس چارواکي وایي څوک چې په خپله خوښه واپس جیل ته راغلل او یا ونیول شول هیڅ سزا به ورته نه ورکړل کیږي ځکه چې دوی په زور په تیښته مجبور کړل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان ننګرهار ته له پاکستان څخه راستانه شوی کډوال وای چې طالبان یې وطن ته د رستنېدو مخه نیوله او پاکستانی پولیسو روزګار ته نه پریښودل. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
ننګرهار ته له خیبر پښتونخوا تل څخه راستانه شوی کډوال وای چې د پاکستانی طالبانو او پولیسو زور زیاتی دی ته مجبور کړی دی چې خپل وطن ته راستانه شي. راستنو شو کډوالو 13 ورځ د ممندرې ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل چې پولیسي د روزګار او طالبانی وطن ته د ستنېدو مخه نیسي. د پچیرګام ولسوالۍ یو تن ملک انور زاخیل وایي چې زوی د افغانستان په ملي اردو کې سرتیری وو چې پټل کې پټمخو وسلوالو وواژه.
په افغانستان کې چې دی ګنه د پچیرګام یو او په پاکستان کې پټل کې نو مردو کې موږ ژوند کوو. مو زوی چې دی ګنه ولا د دې کې په ملي اردو کې وو د دې نه چې واپس راځلو چې ته بم په غشو زخمی شو چې سپاتول نو چې دی ګنه کلورو وو نو موسه تموس کې شو چې هر پلوړه زده تر او ته نو کول کې چې ته مراته حالت خراب دی. مو ته خلکو چې دم کې را کړی دا مو حالت خراب دی. زخپلا چې دی ګنه پټ پټ ګرځم نو ته ته مراته خو چې کله دا شي شو مو ته چې دی ګنه ولا غل نه راولم شو چې را دا ته دی چې دی ګنه ولا په لړ کې شو بیا داغه نه باندې مو ته زدم کیم راکلا چې ته اوس په لسون خار او د ټل کم بار په لاله کې شي نه دا پته سره خو نمول مو کسونه یو جوړ ته مزه کې وادي او ځا شپ سکوټر ورته راغلی په سکوټر یې شو غلا.
د ملک جمیل په نوم یو بل تن وای چې په کوارټ کې ورته پولیسو د کډوالې کارت وشکاو او په زور یې ترې نه پیسې واخیستې.
دا که ته باسو چې ته راشي وکي کشن در سره لا تر اخري لا تر تاسو را پلی دي تاسو کارت نشکې ماته یې ټول کټه خور چې په پاکستان کې یو سره ما در پلی دي ټول د خپل ملک راشي بس د خپل ملک آباد.
د عظیم پونوم یو بل تن رستون شوی کډوال چې په کوټ کې دکانداری کوله وایي چې د پاکستانی پولیسو زور زیاتی نور نشو زغملی.
زه په خپل دکانداری مې بازار ته زونه مونږ ته دا خبره کوي چې تا څه بار کړی دي مونږ ورته تاسو ګوري مونږ سر په گاډی کې تشه دي تاسو مونږ روزانه ګوري هغه کې یا غوړی یا غوړی یا سبزی نو هغه مونږ ته وایي چې تاسو مونږ ته پیسې راکړي که پیسې نه راکوي نو تاسو به مونږ جیل ته لیږو یا به تاڼې تاسو مونږ ورته مونږ سره کوم ګناه ده وایي تاسو دا ګناه ده چې ماجر یې څه دې پاره په پاکستان ملک کې اوسېږي زمونږ ملک هم خراب کړی ده مونږ باندې تاسو زیات اثردار اوسې مونږ ته مشینونه ګران کړي ته کریاګانی کرګرانی هر پاکستانی سره چې ته په لار روان وي څومره په حق وي افغان ماجر سره ته زمون په مخ کې څه خبره کوي.
د چپننګرهار کې راستنو شو کډوالو ته په سرکاري کچه کومي اسانتیاوي برابرې شي وي؟ دا پښتنه د ننګرهار د کډوالو رئیس غلام یادر په قیرزه دا رنګ ځوابوي.
تقریبا دلته اته څلوي کورنۍ راغلي دي مونږه دیتا چې کوم کورنۍ کور ولري کور وران شوی هغه ته مونږه د دوه کوټو یو برانډا یو تشناب هم دغه رقم جوړ کړي کور یو کوټه یو برانډا یو تشناب او که چا کور ونه لري زمکه ونه لري هغه ته مونږه امدغه سپخار بوټ کوم مونږه د مکه وهم ورکول شو او مونږه په اول قدم کې دغه ته راکنه کورنۍ شرازي د پی کورنۍ غړي ته د 150 ډالر راته د یونیشیر په مالی مرسته باندې دغه ته ورکول کیږي. کم کډوال شرازي مونږه مکمل امدګي ورته نیولې ده.
یاد دی وی چې له خیبر پښتونخوا څخه پرداسي محل افغان کډوال راستنیږي چې د پاکستان حکومت ویلي هڅه کوي چې د 2012 کال تر اخیره به افغان کډوال خپل وطن ته ولیک دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا خبرونه په دویم نمای کې روخانه مستقبل او نور رپورټونه هم لرو. عبدالحی کاکر سره په استودیو کې موجود دی او وخت د ماسپخین درنی بجې شوې دي. نو عبدالحی کاکر نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان سپریم کورٹ د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې مجرم ګرځولې خو البته ورته د جیل سزا نه دا ورولې. پاکستان ویلي د نیټو سپلای پاړه د تیر کال د نومبر د میاشتې لمخه حکومت اګلاره وا هغه نور قانوني حیثیت تر نه لري او د کابینې د غونډې د فیصلې پر رڼا کې به نور ګامونه اخیستل کېږي. د پېښور های کورٹ د سیول ایویشن اتارټي د مشر د ماتل کېدو حکم ورکړی دی. د افغان فوجو کمانډان وای په غزنی کې پروانو فوجي عملیاتو کې دیارلس پاکستانی او عرب وسلوال وژل شوي دي. د امریکا په سینټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند سینیټر مارکو روبیو ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا پالیسی مبهمه ده.
عبدالحی کاکر چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول او سوښ شوی د پاکستان د کورنۍ ورسپانو ته د کتنی دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړې دي. زمونږ هم په اسلام آباد کې زمونږ همکار سراج زهیر د ورسپانو ته کتنه کړې او مهم ټکي تاسو ته برابرې وي.
نن د پاکستان ټولو د انګریزي او اردو ژبو ورسپانو خپل سرخو کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف د توهین عدالت کیس خبرونه په سرټکو کې راغستي دي. جنگ او د نیوز ورسپانو خپل سرخو کې لیکي چې سپریم کورٹ به د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کیس کې تاریخ ساس فیصله اوروي او وزیر اعظم به په خپل د عدالت کمره کې حاضر وي. ایکسپریس او د انګریزي ژبو ورسپانو ایکسپریس ټریبیون خپل سرخو کې لیکي چې د توهین عدالت کیس به نن سپریم کورٹ فیصله اوروي او نوموړي ورسپانو وزیر اعظم دخلی لیکي چې هغه د عدلي احترام کوي. اج ورسپانه دا خبر زده سي لیکي چې نن به سپریم کورٹ کې د وزیر اعظم د قسمت فیصله کولې شي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداريو باندې. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې صوبایي دارالحکومت پیښور کې په غیر قانوني توګه مشت د افغان کډوالو خلاف د اپریشن اعلان د ستاینې وړ دی. خو د دې اپریشن نوړان دي یو څو خبرې په نظر کې ساتل پکار دي. اداري لیکي لومبه دا چې دا قسمه اپریشن اوازي مخکې هم راغلی خو عمل پرې نه دی شوی. اداري وړاندې لیکي چې د دې خبرې مقصد دا دی چې هغه کوم وجوهات دي چې لکه بلې افغان کډوال په غیر قانوني توګه پیښور کې میشتي او کاروبارونه هم کوي. اداري وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې اپریشن کې د ټولو نه غټ خند د هغه ادارو اهلکاران دي چې په غیر قانوني توګه میش افغان کډوالو ته سند ورکړی دی او ګارنټي ورلا هم ورکړی ده چې تاسو په پیښور کې په آزادانه توګه ګرځي او کاروبار هم کوي. اداري مخکې وایي چې په دې ټول صورتحال باندې د لوکالو راهسي سترګي پټې کړې شوې دي او په زرګونو افغان کډوالو د پاکستان قومي دستاویزات هم جوړ کړي دي. اداریا اخیره کې لیکي چې یقین مونشي چې په دې باندې عمل وشي او د دې اپریشن اعلان به هم لکه د تیر وخت د اعلانونو په سیر وي تر څو چې د دې پلار کې د خندانو ختمون نه وي شوی. جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د مذهبي چارو وفاقي وزارت د کال 2012 لپاره د حج د نوې پالیسۍ او د انتظامی منصوبه بندي منځوري ورکړې ده چې په کې د حج خرچو کې 100,000 روپۍ اضافه وکړې شو. اداري لیکي چې د خرچو په حساب هم درې درجه جوړ کړې شوې دي خو زموږ د حکومت نه دا خواست دی چې بهشکه حکومت دې د خرچو درجه بندي وکړي. حکومت چې پکې زوړ عمره او ناتوان خلک دي چې د هغوی لپاره د خانقابي سر نږدې داستوګ نځي ورکړي او د دې سره سره کدا سي وکړي شي چې د نور ملکونو پرنګ پاکستانی حاجانو لا هم په مستقل بنیادونو باندې داستوګ نه بندوبس وکړي شي نو دارنګ با یو طرف ته دوی ته اساني ترلاسه شي او بل طرف ته به د درغلو لار هم ونیوي شي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې لاهور ریلوي سټیشن کې د نهې په ماخام باندې بمی چاودنه شوې ده چې پکې دوه کسان مړو او د زنانو او ماشومانو په شمول 55 کسان جوړل شوې دي. اداري لیکي چې یو خبر راغلی دی چې ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لشکر بلوچستان د دې چاودنې ذمہواري په خپل سر اغستې ده. اداري لیکي چې دا ډېره د فکر خبره ده ځکه چې د دې نه پډاګه کیږي چې نور صوبو کې هم د ترهګرۍ لپاره داسې ډلې لاس خپې وخی. اداري مخکې لیکي چې د دې پیښې د پلټنو کولو په وخت دا په نظر کې ساتل پکار دي چې په دې کې ککړ کسانو ته خامخا سزا ورکړي شي او دا رنګ د دې پیښې وروسته هم دا ضروری ده چې د ملک په مهمو ځایونو کې سکیورټي سخت کړي شي بلکې په دغه ځایونو کې په مستقل بنیادونو باندې د سکیورټي بندوبست وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ د دې هیواد پر اقتصادي حالاتو لیکنه کړې. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د کوکنارو د کروندې پر ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو ضرورت دی. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته زو وړاندې کوم. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د دې هیواد د اقتصاد په اړه لیکنه کړې چې د دوی په وینا له امریکا سره د ترهګرۍ او د سخت دریځې پر ضد د یوې لسیزې راهیسې همکاري کوي چې د سیمې او نړۍ ته ګواښ دی. پاکستان په دې جنگ کې ډېر زیاتې قرباني ورکړې او 10,000 ولسی وګړي او د 5,000 نه زیات امنیتي سرتیري د ژوند له لاسه ورکړې. ورځپاڼه د ښاغلي شیخ په وینا وایي د قربانو سربیره په دې جنگ کې د هیواد پر اقتصاد منفي اغیز هم شوي او د سل ارب ډالر نه زیات سرمایه‌کاري له لاسه ورکړي. خو ښاغلي حفیظ شیخ زیاتوي په دې کې بدون راغلي او یو نوی پاکستان په دې سم کې رامسته کیږي او دې ته تیار دي چې په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای جوړ کړي. حفیظ شیخ په لیکنه کې وایي چې په تیرو څلورو کالو کې د پاکستان حکومت ډېری مشکلي او مهمې فیصلې کړي چې د هیواد اقتصاد پر خپل خپو ودروي. د زیاتوي کورنۍ پیداوار 4% ته د رسیدو امکان دی چې د تیر کال پرتله دوه چنده زیات دی. د 2012 مالی کال لومړی نه میاشتو کې د محصولاتو د راغونډولو کې 40% اضافه شوه. په بهر ملکونو کې مېش پاکستانانو د هیواد ته 9.5 ارب ډالر لیږلي او همداراز برامداتو کې د تیر کال پرتله 15.5% اضافه شوه چې دا 25 ارب ډالر جوړیږي. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفی شیخ د خپلې لیکنې په پای کې وایي په داسې کاروباري مارکیټونو کې سرمایه کاری یو لوی چیلنج وي چې پر خپل خپو ودرېږي. پاکستان د دې لپاره سودمند دی او دا به لومړی ځل وي چې د هیواد یو جمهوري حکومت خپل موده پوره کړي. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او کانګرس له پکار ده چې په افغانستان کې د جنگي مشن پای ته په رسیدو د کوکنارو د کروندې پر ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو لپاره هلې ځلې وکړي. د ورځپاڼې په وینا په امریکا کې هر کال 1,00,000 خلک په لومړي ځل هیروین استعمالوي او په تیر لسیزه کې په دې شمیرو کې اضافه هم شوي. د افغانستان د مستقبل په اړه جوړیدونکي بحث کې دا شمیرې هېرې کړې شوي چې د ټولې نړۍ 90% د کوکنارو وسیلې په دې هیواد کې دي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د روان لسیزې په اړه ژمن دي خو باید د افغان کروندګرو سره د اوږدمهاله مرستو لپاره کانګرس په اعتماد کې واخلي. دغه کروندګر په دې خبره پوه کړي چې د کوکنارو د کرلو پر ځای ګټور فصلونه وکړي. ورځپاڼه لیکي په شیکاګو کې د ناټو هیوادونو په غونډه کې د افغانستان په اړه باید اخري پریکړه دا وکړي شي چې د هیروینو تجارت پر ضد کمپاین به اغیزناک وي. دا هلې ځلې نه یوازې د نړۍ لپاره بلکې د دې هیواد لپاره هم ډېرې مهمې دي چې دا د درغلو او د طالبانو ته د پیسو ورکولو سرچینه ده. ورځپاڼه لیکي چې د کوکنارو فصلونه اړول یو لنډمهاله او خپل ځان ته د ماتې ورکولو په معنا ده. دا د طالبانو لاسونو ته ورغلي او په 2009 کال کې امریکا د دې نه لاس اخیستی او افغان مشرانو ته دا کار سپارلې دي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
اوس خبره کوو د کرکټ د مینوالو لپاره چې په قبایلی سیمه مومن ایجنسی کې د پاکستان کرکټ بورډ د سوری لاندې مومن کرکټ اسوسییشن د اتیا لوبغاړو ټرایلز شوي دي چې پکې دیش لوبغاړي منتخب شوي او منتخب شوي لوبغاړي ډېر زیات خوشاله دي او وایي چې یو ډېر ښه موقع ورته په لاس ورغلي. نور حال زموږ همکار په دې رپورټ کې راکوي.
دا پاکستان کرکټ بورډ د لاندې قبایلی سیمو کې د انډر 19 یا د 19 کالونو کم کرکټ د لوبغاړو ٹرائلز روان دي چې په دې ٹرائلز کې د محمود ایجنسی دیرش لوبغاړي هم منتخب شوي. د محمود ایجنسی په دې لوبغاړو کې د هر تحصیل څخه لوبغاړو ګډون کړو چې شمیرې اتیا څخه زیاته و. د کرکټ د لوبې لپاره منتخب شوی یو لوبغاړی محمد فاروق وای
او دا سپورت میدانونه چې جوړ شي نو دا به ډېر ښه وي ځکه چې هلته موږ سره ګراوندونه کمې دی. اوس په ټول مومن ایجنسی کې زمونږ همدا یو ګراوند دی غلنې سټېډیم ده. دا چې داسې نور ګراوندونه هم جوړ شي نو کسان به مول راځي او ګراوندونه به مبادي ورسره کنه او دې سره به نور ډېر چیلنج مخې ته راشي.
فضل سبحان د مومند ایجنسی د محمدګټ سیمه تحصیل صافی اوسیدونکو یو ځوان دی او هغه وای د هغوی په سیمه کې نه لوبغالی وو او یو وخت حالات هم خراب وو خو لوبه به بیا هم کوله.
هغه وخت به هم مونږ لوبې کولې وسم په ډېر زیات ټورنمنت کې کېږي خو اصل کې پیچ میچ نشته دی کنه نو خوړلو کې به مونږ کرکټ کوو نو په دغه وجه باندې مونږ کرکټ نه دی او نه مې پرخې دی کور کې به مې کوو خو پرخوستو مې نه.
مشتاق احمد د پاکستان کرکټ بورډ لړخه پاټا لا ځانګړي زون په حیثیت پور کول خوشاله او هغه هم منتخب شوی دی او وی ویل
په اسوسییشن کې دوی پاټا د مخکې بوتلو کوشش وکړي ګرانه بالکل به مخکې لاړ شي ځکه چې اسوسییشن کې دوی خپل منځ کې کانفرنس کې کړه او مختلف کانفرنس او مختلف ځایونو کې پروګرامونه وکړي لپاره ان شاء الله بالکل پاټا ترقی کولای شي.
د محمد کرکټ اسوسییشن صدر شاه محمود وویل دا انتخاب د یوې سختې مقابلې وروسته وشول او اوس به دا لوبغاړي په بیلو بیلو وختونو کې لوبې هم کوي.
خو د پی سی بی چې کوم پاټا د پارا انډر 19 ټرایډ کوي نو هغه د پارا موږ دا کډاړین دی وو زه دا د پاټا نمائندګي کوي چې د دې نه ډېر څو سلیکټ شو خو دوی به موږ سره یې د ایجنسۍ په ستا براز موږ دوه ټیمونه انډر 19 او د دې نه علاوه پاټا د پارا په یو ټرایډ وو چې په انډر 19 ټرایډ کېدو نو
منتخب شوی لوبغاړی ډیر خوشاله او ویل یې له ډیرې مودې راهیسې لوبې کولې خو ښکاره نه وي او د پاکستان کرکټ بورډ له اړخه داسې ګام د هغوی لوبو ته وده ورکړه.
12,000
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدل شي.
دا مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدل شي. او اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام روخانه مستقبل. په نننی پروګرام کې تاسو اوریدل شي هغه زده کوونکي چې په بهر ملک کې د وظیفو په لټون کې دي. په نننی پروګرام کې واوري چې د نوي کول لپاره په روس کې د وظیفو په اړه څه معلومات دي څنګه ترلاسه کیږي. زموږ همکار منور شاه دا پروګرام تاسو ته برابر کړی دی نو راځي چې په ګډه ورته غوښ شو.
د دنیا هر هیواد او په خاص توګه پرمختللي هیوادونه غواړي چې د نورو هیوادونو سره ښه تعلقات او همکاري ولري. د لړکې زیاتره هیوادونه د سیاسي او سفارتي تعلقاتو ترڅنګ د ژوند د بیلابیلو شوبو خلک خپل وطن ته غواړي چې پکې تر ټولو مهم د نوي کول د زده کړو پروګرامونه وي. په نړۍ کې د تعلیم په حواله تر ټولو لوی پروګرامونه او وظیفې امریکا ورکوي. دا راز یورپي هیوادونه استرالیا، جاپان او روس هم بهرني طالب مانو ته د تعلیم موقع ورکوي. د روښانه مستقبل په پروګرام کې مو نن په روس کې د تعلیم په اړه خبرو. په ماسکو کې مو د پښتنو طالب علمانو د یو مشر جنت ګل زازی سره خبرې کړې. نوموړی د غاخونو طب یعنی په ډینټل میډیکل کې اعلی تعلیم کوي. د خپل یونیورسيټي په حق لوي
د هر څه نوران دي په مسکو خار کې د خلکو د دوستۍ په پام ټول د ماسینو او استاذي تو زماني کې احترامات منه. ممکن چې تاسو د مسکو د یونیورسيټي په کلاو دي په مسکو کې ډېر یونیورسيټي دي خو بیا هم یو وړه یونیورسيټي چې فرنشپ یونیورسيټي اف رشیا په نامه یې د خلکو د دوستۍ په پام ټول په نامه یادېږي. دلته تقریبا دا څه فکر وکړو چې د یو سلو 45 مملکتونو ماسین په زده کړو باندې بوخت دي چې د هغې ډلې څخه زمونږ افغان ماسین چې دلته دي د هم دلته تقریبا 350 او نر زمونږ د کلي پښتونخوا ځوانان هم دلته یو څه تعداد شته.
جنت ګل وای په روسي ژبه کې وظیفې ته بورس وای او د پښتنو لپاره د بورسونه شته خو ځینې مشکلاتو له وجې ترې ډېر کم ځوانان ګټه پورته کوي او زیاتره یې بې خبره پاتې شي.
دوی د بورسونه د لپاره د سیستم لري چې دوی اکثره د بعضي مملکتونو سره لکه زي هغه سره کوم اګریمنت کوي. دوی باسرین راغوري په بجټ باندې چې راتلونکي کلونه چې هر څومره خپل ځکه درته کوي هغه به په بجټ باندې تر سره کوي. خو ولې بدبختانه او بدبختانه اوستغه موضوع یو رقم په بل کوم وخت هغه کسان چې نن سبا په لوړو چوکې باندې دي کاغذ ته په کل د پښتونخوا او بر پښتونخوا کې دي هغه لګ وده پاتې شي د شانونه ځکه هغه کسان چې تقریبا زورواکي ورته وایم دوی خپل کسان په هر معنا چې وي د هایر ایجوکیشن په حساب د لوړو زده کړو نه معرفي کوي چې هغه دلته غلور امتیازات هم ترلاسه کوي ولی بعضي ډیر ځوانان د دې څخه بې برخې دي.
په دې پښتنه چې د ماسکو په تعلیمي ادارو کې د وظیفونو علاوه په خپل خرچه هم داخله کېدل شي نو موړې وای
او ولی نه دلته دا پروګرامونه هم شته. زمونږ یونیورسټي چې کوم دی دلته خوړې یونیورسټي د کوم یونیورسټي کې چې زه یم د دې په هکله معلومات درکوم. زمونږ رودین www.rudin.ru زمونږ ویب سایټ دی او دلته ډېر ستر یونیورسټي دی. خلک کولی شي چې د خپل معلومات په پوره تفصیل سره د دې څخه واخلي. او دوی تقریبا سپتمبر کې محصلین اینډ سټوډنټس قبلوي او هغه کسان د دې خپل رول اینډ ریګولیشن د خپل قوانین ټول دلته وضع شوي دي چې مثلا د میډیکل دپاره څومره فیس دی او انجینیرینګ دپاره او د نورو دپاره کومره فیسونه دي.
جنت گل وای انټرنیټي پتا روډن ټکی آر یو یعنی آر یو ڈی این ټکی آر یو باندې چې ورشي دا پانه په روسي ژبه ده خو پکې د بیلابیلو ژبو خوخي هم ورکړې شوې ده. په ماسکو کې تعلیمي اخراجات ته په کتو سره نوموړې وای په وطن کې پښتانه زیاتره په بے مقصد کارونو پیسې خرج کوي خو تعلیم ته ډیر اهمیت نه ورکوي.
زه فکر کوم چې نه دومره کوم زیاته نه دی ځکه چې موږ ډېرې ځوانان چې په دې پښتونخوا یعنی په دواړو واړو کې چې موږ لیدلي دي نو یعنی یقینا درته وایم چې زموږ مشران دومره دلچسپي نه لري. یعنی هغوی ډېرې داسې خپلې پیسې بېځایه مصرفوي په غټو بنګلو او په غټو بېځایه مصرفونو باندې. یعنی که چېرته خپل اولاد تعلیم ته توجه ونه کړو لکه څنګه چې اوس ستونزو سره مخ یو یعنی د دینه څو چنده به مخ وو هر کله جنګونه او مشکلات دغه شان دي دغه ستونزې انشاءالله حل کېږي. زه تقریبا داسې فکر وکړي چې د میډیکل سټوډنټس دلته په انګلیش میډیم باندې هم شته او رشیا میډیم باندې هم شته. او فرق دا دی چې تاسو ته معلومه ده چې په رشیا کې تقریبا انګلیش نسبت نورو ځینو ته د سلیکټ شان کمزورې دی او دوی اکثره مطلب دا دی چې دوی باندې د انګلیش میډیم پیسې لږې زیاتې دي نسبت دې چې په رشیا کې.
جنت گل وای روسی جبا په یو کال کې زده کیږي چې بیا په روسی جبا کې تعلیم باندې لا نور کم خرچ راځي. نو مولای وای نوې تعلیمي کال د سپتمبر په میاشت کې شروع کیږي او د مئی د میاشتې نه پکې خلک درخواستونه جمع کوي چې د انټرنیټ د لارې په اسانه هر تن د هر ځای نه جمع کولای شي. جنت گل نوې کولته وای
ټول هیوادوالو باندې چې څه پښتانه لري د دې نورند دی خو د اړخ شدید دا ټول په خانه کې هر ځای کې دي. زور تم شروع نو نن دغه حالات چې په نړۍ کې راغلي دي چې په پښتون قوم د دشهدګر د تورریس ماری په شوی راځي چې دینه څنګه ځانو با سودا زمونږ فریضه ده. زمونږ مشرانو دا فریضه ده چې په خپل اولادونو په خپل بچانو باندې چې څومره کولای شي د دې زمينه ته برابر کړي چې هغه باید تعلیم کړي. نو زما هیله ده چې په هر معنا باندې چې وي په هر معنا باندې د قران عظیم شان د دې مبارک آیاتونو د احترام په خاطر د پیغمبر علی السلام خوري وینا او په خاطر موږ کولای شو چې څنګه د خپل بچان خپل ځان د نورو سره سیال کو. زما په اند باندې یوازینی لار ده چې موږ د علم لار به خپل کو او کچیر ته خدای مکم داسې شاته پاتې وو نو لږ څومره مشکل سره چې ګریوان یو نو نسل چې کوم را روان دی دوی هم موږ باندې دا حق لري چې دوی ته خوشبختي ورکو. خدای مکه کپد غو ستونزې پاتې وو چې د علم نه لري پاتې وو خپل خویان دي مکتبونه ته نه لګو ځوانان مکتبونه ته نه لګو او نو د شي فرهنګ او کلچر لري پاتې شو. نو دا غو زموږ لپاره ډېرې ستړي ستونزې وي. نو زه ټول نه هیله کوم چې په هر معنا چې د نړۍ سره قضیان سیالول غواړي هغه یوازینی طریقه ده چې باید تعلیم ترسره کړو.
جنت گل زازای د ولسی دوستۍ په نامه د ماسکو په یونیورسيټي کې د غاخونو د ډاکټرۍ اعلی زده کړې کوي او د غلطه د پښتنو ځوانانو د اتحادیه مشر دی. د روس سرخار ماسکو کې د تعلیمي امکاناتو په حق لا معلومات ترکو. دغه تمو یو پښتون ځوان اسد الله نوري سره خبرې کړې. نو موړي د سفارتي مطالعې په سانګه کې د اعلی تعلیم لپاره وظیفه ترلاسه کړې دا چې د شوبې ته څنګه ورغلې. نو موړي په دې اړه وایي
یو خو زما مینه او علاقه مده چې باید داسې ورشته انتخاب کوم چې هغه زما د خوښي وي. خو زما ډېری وخت د رسنیو سره او په میډیا کې تیر شوی په هیواد کې مې هم پرسنوي کې کار کاوه. نو بیت په نظر کې نیولو سره ځنته د میډیا نروت نیت نشینی په برخه کې زکته کوم چې هغه ډیپلوماسي ده په دغه برخه کې زکته کوم او زه په بودجه راغلی ما د دولت له خوا نه په بورس کې.
بورس چې په روسي ژبه کې وظیفه ته وای پکې یو طالب علم تر کومه حد مالی مرسته تر لاسه کولی شي. نو موړې په دې حق لوي
دلته خو دوه سیستم دی. یو دا د کنټراکټ دی یو هم بودجه دی. هغه خلک چې په بودجه راځي هغه هغه زکری په ماسکاو کې وړیا دي. هغه کوم راتک چې دوی دی هغه لمړنۍ کوم لګښت چې دوی باندې راځي هغه ورکی نور دلته دوی زده کړې وړیا دي، دوی په بجټ باندې راغلي، یعنې د دولت د پیسو له خوانه دوی دلته درس وایي. او بل کنټراکټ هغه څوک هر خلک راځي څه ویل کېږي، هغوی همداسې راځي په خپلو شخصي پیسو باندې. او زما سیستم خو دلته داسې دی چې د 5 کال زده کړې دلته کوم، او 5 کالو کې زما یوازې درس دلته وړیا دی، او هغه د کوټې د ژوند کولو ځای راته وړیا دی چې زه کوم ځای کې ژوند کوم، نور ټول څاره خوراک څکاک هر څه چې هغه په خپلو شخصي پیسو باندې دلته کوم.
اسد الله نوري خپل یونیورسيټي کې د تدریسي نظام په اړه داسې ویل،
دلته څو سیستم دی، که څوک وخت راغلی وي هغوی 2 سیمستر وایي، او که څوک لږ ناوخته راغلی وي هغوی 3 سیمستر وایي. چې زه هم په اندغه 3 سیمسترو کې یم، نو زه به 3 سیمستره لومړی یو کال نو تقریبا 14 میاشتې ژبه وایو، روسي ژبه. بیا له هغه نه وروسته بیا چې کله دلته هغه ورته وایي نقد ګټدي تدمن فاکولټي، یعنی د ژبو هغه لومړنی پټفک چې ورته وایي د ژبې زده کړه ده یو کال. له هغه نه وروسته بیا لومړی سنف ته داخلي، یعنی لومړی کلاس هغه پیلوي.
اسدالله نوری وایی ماسکو کې د تعلیم معیار ښه اعلی دی، او چې څو خواري وکړي نو روسی ژبه 15 میاشتو کې زده کولی شي. دلته د طالب علمانو لپاره کومې ستونزې امکان لري چې یو تن یې د داخلي وړاندې په پام کې ونیسي؟ په دې حق لانو مولای وایي
هغه کوم درسي سیستم چې دوی دلته ورته برابر کړی هغه ډېر ښه دی، او د محصلینو د ژوند لپاره هم ښه دی، هغه هم ستونزه نشته ده. خو یو ستونزه چې دلته محصلینو ته مخ شوې ده هغه په بلاکونو کې، ځینې بلاکونه دي چې په ځینو کوټو کې څلور کسه اوسېږي، هغوی د دغه ستونزې سره مخ دي چې ځای کم دی. او نور بله ستونزه دلته نه وینم. خو یو ستونزه اقتصادي ستونزه ده دلته چې محصلین د اقتصادي ستونزو سره مخ کېږي، او هغه کسان که له کور له خوانه ورسره مرسته ونشي یا هم د ځینو دوستانو له خوانه، هغوی په مسکو کې د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. که چېرې دلته یو خو قیمتي ده، بل که څوک شناخت نه لري، که څوک ونه پېژني، بیا هم پردی هېواد ته مسافري کې بې پیسو والی سړی له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
اسد الله نوری د ماسکو په یونیورسيټي کې ډیپلوماټي، یعنی د سفارتکارۍ اعلی تعلیم ترلاسه کوي، وايي کسه هم دلته د تعلیم تر څنګه کار کول ګرانوي، خو ځنې کسان چې د خپل زده کړو نه وخت استلې شي نو لګ ډیر کار ورته ملاويږي. د مشال ریډیو خبرونو کې روښانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې نن تاسو ته ماسکو کې تعلیم او د ژوند په اړه معلومات ترکو. ډاکټر جمشید سمون چې په ماسکو کې میش دی او شخصي کاروبار کوي په پروګرام کې مو ملما کړي.
تر هر څه لومړی تاسو د مشال ریډیو د روښانه مستقبل پروګرام لپاره ټول اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. زه د افغانستان د یوې غرنۍ سیمې چې کونړ ولایت نومېږي، زه د کونړ ولایت یم، په 1991 کال کې هلته زېږېدلی یم. فضايي اړومبني تعلیمات مې هلته په خپله سیمه کې کړي دي، وروسته بیا کابل ته راغلی یم، په مختلفو ولایتو ته هم تللی یم، خو نهایتا په کابل کې د خوشحال بابا لیسې، بیا وروسته د رحمان بابا لیسې څخه فارغ شوی یم. بیا وروسته هلته یو امتحان دی، کانکور امتحان ورته وایي، د کانکور یوه ازموینه ده، دولتي ازموینه ده. د هغې د تېرېدو نه وروسته د کابل طبي انسټیټیوټ چې په هغه وخت کې طبي انسټیټیوټ په نامه یادېده، اوس د کابل طبي پوهنتون په نامه یادېږي، د تکامل شوی یم او هلته مې تعلیم کړی.
نوموړي نمو د پښتون ولس د ستونزو د حل په اړه وپوښتل.
ډېر ښویلي دي چې پښتون په تمه ده چې وحیه به له ربه راځي، یا کوم رسول د رب باقي دی چې هغه به راځي. نو متاسفانه دا زموږ د پښتنو معاشره داسې په دې فکر کې ده چې هر څه به دوی له بل څوک ورکوي. دا اوس داسې یو فکر لیدلی دی زموږ ولس ته. در حال کې داسې نه ده، هر څه په محنت کېږي، هر څه به خپل ځان ته په خپله کوي.
په داسې حال کې چې زیاتره پښتانه د مالی مشکلاتو تر څنګه د تعلیم ډیر سهولتونه هم نه لري، څه ډول ځان او قام د بریا په لور بیولی شي؟ په دې پښتنه ډاکټر جمشید سمون وایي
دا یو غلط فکر دی چې کېدای شي زموږ ځینو اورېدونکو، زموږ د ولس ځینو ځوانانو ته دا غلغي چې یاره ما ته دا فسیلټي نشته، ما ته دا امکانات نشته، مور پلار راته یاره دومره پیسې نشته چې زه تعلیم وکړم. تاسې باور وکړئ چې موږ په ما خپله په پټي کې شوتل راشکولي دي، په بازار ته مې وړي دي، هغه مې بیا خرڅ کړي دي په 3 افغانۍ باندې. په هغې باندې ما قلم کتابچه اخیستې دي، ما مرپلات ندی ولی چی یرا زما خدا از تیزون ضرورت ده و داره تا واخلی خو بیا هم شکر دی الحمدلله از چان روسته پاتې شوی نه یو دا یو ډېره غلطه نظریه ده چې یاره هر څه به بل څوک چاته تیاری اوس نن که سبا فکر وکړو د تېر محلونو په نسبت اوس زموږ ځوان نسل دی لږ یو څه تیاره خور شوی دی چې دا ډېر متاسفانه د خفګان خبره ده پخوا به خلکو زحمتونه ډېر ویستل مگر نتیجی به ډېرې ښې وي زه په پوهنتون کښې د کابل په میډیکل انسټیټیوټ کښې شاګرد وم مګر زه به ماښام لخوا تلم لارۍ به مې دا کولې لکه وړه شو سره شوه نو په دې کښې دا به په بورۍ کور به را تلې موږ به دا کولې تشولې دغه لارۍ به م د دې نه به م خرچه پیدا کوله
نوموړی وایي دا هسې خبره نه ده بلکې په خپله هم د شاته پاتې سیمې او غریبې کورنۍ نه پورته شوی دی
زمونږ که تاسو سره داسې د خپل ځان ډېر صفت ونه شي دا پروګرام داسې راغلی دی چې د خپل ابتدایي تعلیماتو باره کښې به قصه وکړم چې زمونږ کورنۍ د سیمې تر ټولو غریبه کورنۍ وه تاسې باور وکړئ چې زما پلار هېڅ یوه لویشت مکه هم نه درلوده زه بل چا په ځمکه کښې کار کوو او موږ اووه تنه ماشومان دغه یو پلار ته ور په غاړو نو ده هم د ده په خدای غرق رحمت کړي د ده په حوصله هم اوسافرین وایم چې د ده د اووه اولادونو سره سره چې د ډوډۍ او د ژوند اسانتیاوې ورته برابرولې بیا هم زمونږ د تعلیمونو مانې شوي نه دي موږ په مغه وړکوالي کښې په ښوونځي کښې په مکتبو کښې سکولونو کښې داخل کړي وو د دې سره سره چې موږ تر ټولو غریبان وو د دې سره سره چې موږ د ټولنې د خپل قشر هغه وروستنی او پاتې قشر وو مګر تاسې باور وکړئ چې په د لومړي صنف نه تر دولسم ټولګي پورې موږ یو ورور هم د خپل فرست پوزیشن نه رالوېدلي نه یو حقیقت دی چې موږ هېڅکله هم د خپل کول نه د خپل طبقې نه د خپل همزولو نه وروسته پاتې شوي نه یو
ډاکټر جمشید سمون وایي د طب څانګه یې ډېره خوښه وه او پکې یې د هیواد خدمت کول ارمان وو خو ملکي حالاتو د وطن نه په سفر کولو مجبوره کړو نوموړی وایي دنیا په یو کلي بدله شوې او هر قام چې بل نسه اخلي د هغې په بدل کې به څه ورکوي اوس دغې ورکړه راکړه کې د پښتنو څه حال دی
نو دغه پوښتنه را ولاړېږي چې موږ به څه ورکوو موږ خو به د ټولو خلکو کالي به اخلو لکه افزار به اخلو علم به اخلو مګر دا پوښتنه موږ ته پرته ده چې موږ به څه ورکوو دغه موږ به څه ورکوو د پوښتنې د ځواب دپاره یوازنی شی چې په کار دی هغه تعلیم دی هغه ښوونځي ته تګ دی ځکه چې زموږ خو ډېره خواره سیمه ده موږ خو غیر د غرونو نه بل څه نه لرو یوازې یو شی چې خدای پاک زموږ په ولس باندې ډېر ښه پیرزو کړی دی هغه زموږ د پښتانه ولس د بچو مغزه دي هغه به دغه پښتون قام به د خپلو مغزو نه به کار اخلي که بل ملک ما ته یو ټوکر را کړه یو کالي جامع را کړه یو بل سامان یې را کړه نو زه به ده ته یو ایډیا ورکوم زه به ده ته لوړ اخلاق ورکوم زه به ده ته داسې نظریې ورکوم چې زما د نظریې په اساس به دوی مخته روان وي دغه شی یوازې په تعلیم باندې کېږي
ډاکټر جمشید سمون وایي پښتانه به ځان د نړۍ سره سیال کوي نو هله به پرمختګ کوي او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټیلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازت ورکړئ خاد او آباد اوسئ
سہرا کی پخکارو یو گلاب میں ولاڑو لد پڑکید خیست خندہ سہرا کی پخکارو دیوم روان
خندان.